خبرونو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما پر سر کپام وکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي باید طالبان د نړۍ غوښتنې ومني او په خپل هیواد کې د ښځو تعلیم او بشري حقوقو ساتنه وکړي. بوټو ویلي پاکستان هم د نړۍ په څیر دغه غوښتنې لري. د ویلي له امریکا سره اړیکې دا مهال ښه لوري ته روانې دي. د پاکستان مرکزی حکومت د فوز د نوې سرلخکاره ټاکلو په مسله کې حالې ځلې توندې کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د وزیر اعظم شهباز شریف واکمن پی ټی ایم مشرانو سره له مشهور وروسته د خزانې وزیر اسحاق ډار او د ولسمشر عارف علوي ترمنځ هم په دې اړه لیدنې شوي. بل اړخته په قومي اسمبلۍ کې د حکومت اتحادي ډلو له فوز سره د یووالي قرارداد منظور کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن د لارې د بندېدو نن شپږمه ورځ ده. د پاکستان د ګمرکونو چارواکو له کراچۍ بندر څخه چمن ته د افغان ترانزیت کنټینرانو له لیږلو څخه انکار کړی. د چمن سوداګرو د پاکستان په دې پرېکړې سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د لارې د پرانیستلو پر ځای سوداګري بندوي. په ورته وخت کې د لارې د بندېدو له امله په چمن کې بند پاتې افغانانو احتجاج هم کړی. او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما ویلي افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره طالبانو سره خبرو ته د کېناستلو غوښتنه کوي. یوناما وایي روانه اونۍ د سلو نه زیاتو افغان میرمنو سره کتلي دي او له هغوی سره یې د ښځو د حقونو، د زده کړو د حقونو، د کار کولو او دغه ډول عدالت ته د لاسرسي په ګډون په یو شمېر موضوعګانو خبرې کړې. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ. درنو قدر من اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دیو ده، ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې 9 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د خبرونو سرټکیم واوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په یوې خبری غونډه کې خبري کړې دي. د ویلي چې پاکستان په ملک کې د زیاتو شویو ترهګرو پیښو او د دوی پر ضد د احتجاجونو پرانا کې د ملکی امنیت د تګلارې بیا کتنې ته اړتیا لري. د ښاغلي بوټو د نورو خبرو په اړه ورستي تفصيلات سدي، په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ ورزو په اسلام آباد کې د ډیوی له خبريال ارشد حسین صاحب سره خبرې کوو. ارشد حسین صاحب، کدی مغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي.
ډیر مهرباني درانه اوسې فواز صاحب، ډیر مهرباني جواد صاحب.
کور ودان ارشد حسین صاحب، د ترهګری پر ضد د حکومتي تګلارې په اړه بلال بوټو زرداری په ځانګړي توګه څه وویل؟
جی بالکل، تاسو ته څنګه پته چې په پاکستان کې د تحریک طالبان چې کوم ډله ونه داغه سره د کال نه زیات وشو چې د حکومت خبرې روانې وي، امن خبرې، او د هغه وروسته د حملو کې د ټي ټي پی لخوا هم اضافه راغله ده. نو د پاکستان د بهرنیو چارو چې کوم وزیر دی بلاول بټو زرداری، هغه نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کړې ده. او په دغه خبری غونډه کې هغه د شپږو میاشتو دوران چې کوم د خارجه تګلارې په مد کې کوم پاکستان ته لاسرسی نکړې دي، نو په دې خبرې کړې دي. په دې والا باندې هغه دا ویلي دي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي، او د پاکستان حکومت له پکار دي چې په دغه یو کال کې چې کوم تګلارې د ترهګرۍ ضد پاکستان ریاست خپلې کړې وي، هغه ته بیا کتنه وکړي. او هغه دا ویلي دي چې پاکستان د پخوانه د ترهګرۍ خلاف دي، ترهګرۍ ختمول غواړي. اوس وخت راغلی دی چې هغه کم علتونه دي چې ترهګری د کمیدو پر ځای سی واقعيږي، نو باید چې پاکستان د ترهګری په ضد باندې خپل موجوده تګلارو ته بیا کتنه وکړي او نظر ثانی پی وکړي.
ارشد حسین صاحب، تاسو هم یادونه وکوله او بلال بوټو هم په خپلو خبرو کې دا منلې ده چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي، خو په ورته وخت کې پاکستانی چارواکو دا تایید کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان سره دوی سو پلا سو ځله خبرې کړې دي. دغه مذاکرات په اړه د څه نوې معلومات ورکړل؟ د مذاکرات اوس هم شته کیږي او کنه پای ته رسیدلی؟
جی بالکل، تاسو ته پته ده چې دا خبره خو د کال نو روانې وي، کله به ودرې دي کله به روانې دي. پنن د خارجه چارو وزیر په دې اړه باندې په خپل خبري غونډه کې څه نه دی ویلي. خو که تاسو ته یاد وي نو په تیرو وختونو کې په دې د ټي ټي پي سره چې کوم د مذاکراتو عمل نو په دې په قومي اسمبلی کې هم خبرې شوې او ځینې غړو په اندېښنې ښودلې وې او هغوی بیا د حکومت نه دا غوښتنه کړې وه چې د طالبانو په اړه چې د پاکستان د حکومت د خبرو په اړه کومه تګلاره د ټي ټي پي سره نو باید چې د هغې نه پارلمان خبر کړي او بیا وروستو د پاکستان فوج چې دی نو هغه د بندو دروازو تر شا د پارلمان غړو ته ځینې تفصیلات هم ورکړي وه. او تاسو ته به زه خپلو کتونکو ته دا هم ور یادوم چې د نن یوه هفته وړاندې د خیبر پختونخوا د حکومت چې کوم ترجمان دی بیرسټر سیف نو هغه د ټي ټي پی سره د خبرو د روان عمل په اړه باندې خبرې کړې وې او هغه دا ویلي چې که څه هم دغه عمل اوس ځنډېدلی د یو څو پړاوونو وروستو خو دا د روانې میاشتې د اخري هفته یادوله چې په دې کې به د خبرو یو بل پړاو شروع کیږي او هغه امید ښکاره کړی و چې دا خبرې به یو څه نتیجې ولري. جی مجاهد صاحب،
او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په لار باندې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د وروستي شخړې وروسته دغه لار بنده ده او د دواړو خواو ترمنځ اندېښنې زیاتې شوې دي. نن الته په دروازه کې په سیمه کې بند پاتې خلکو لرونه هم کړی دي. بلال بوټو زرداری، په دې اړه په ځانګړي توګه څه ویلي دي او که څنګه؟
جی څنګه چې تاسو وی چې د نن 15 ورځې مخکې د چمن چې کومه لار و د افغانستان سره نو په هغه باندې د افغانستان لخوا یو کس راغلی او هغه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په یو کس باندې ډس کړی و، سرتیری باندې د ملیشیا سرتیری و، هغه وجل شي او ځنې پکې جوړل شي. نو په دغه عالم د بیراول بټو زرداری نه په دې خبري کانفرنس کې پوښتنه شوې ده او هغه دا ویل چې د ترهګرۍ د دغه پیښې وروستو د بده مرغه د چمن چې کومه لار د پوله د افغانستان سره شریکه هغه تړلې شوې ده او هغه د دې مزمت کړی دی، غندنه کړی ده او د طالبانو د حکومت نه دا غوښتنه هم کړی ده چې باید د خپل خاورې د بل هیواد پر ضد د نه کارولو چې کوم لوز دوی کړی نه هغه باندې ټینګ پاتې شي او دغه ترهګر چې په دې حمله کې ککړ دی هغه د قانون منګولو ته راولي. هغه دا هم ویلي دي چې د افغانستان چې کوم موجوده حکومت د طالبانو نو د دې د منلو یا د نه منلو په اړه کوم چې پښتنې ته شوی نه غدا ویلو چې پاکستان په تر هغه پورې د طالبانو کوم چې موجوده یا موقتی حکومت ته هغه نه مني په ځان باندې تر څو پورې چې د نړۍ د دغه حکومت د منلو فیصله نه وکړي، یعنی پاکستان په دې اړه باندې ځان لا فیصله نه کوي، یعنی سولو پلایټ پلی کوي. مجاهد صاحب
ها، نو ارشد حسین صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم چې بلال بوټو زرداری له امریکا سره د پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې مثبت ارزولې دي او ویلي دي چې مثبت لوري ته روان دي، اخیر لوري ته روان دي، په دې اړه نور څه وایي؟
جی بالکل، تاسو څنګه پته لرئ چې کله نه دا موجوده د پی ډی ایم حکومت په واک کې راغلی دی نو په دغه دوران کې د پاکستان د امریکای سره تعلقات ډیر ترنګل شي او ډیر خراب شو. په هغه ځنې وجوهات هم چې دا غوښ حکومت د امریکای سره تعلقات هم خرابو، د عمران خان د حکومت او د افغانستان د امریکني ځواکونو د وتلو په سر هم دا تعلقات ترنګل شي. خو نن چې بلاول بټو زرداری کم د امریکای سره د چین سره د انډیا سره او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقاتو په اړه خبرې کړې دي نو هغه د امریکای سره د تعلقاتو په اړه باندې ډېره خوشبويني ښکاره کړې ده او دا یې ویلي چې په دې تیرو شپږو میاشتو کې د امریکای سره تعلقات په خلو روان شوي دي. هغه د پخوا هغه ویلي دي چې د پخوا به د پاکستان او امریکای د غوښتنې کولې د ډومور او یا صرف د ترهګرۍ په حواله به زموږ تعلقات د دغې نه چاپېره جوړېدل. هوای چې اوس په دې تعلقاتو کې یو سفر اختیار راغلی ده او دا تعلقات د ترهګرۍ او د ډومور د چوکاټ نه د معیشت، د اقتصاد او د تجارت، د صحت څنګه تخواره شوې دي او هغه هیله څرګنده کړې چې پراستونکي کې به هم دا تعلقات مخ په وړاندې ځي، ځکه چې کله د امریکای او د پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شوې دي نقصان او تاوان دواړو هیوادونو ته رسیدلی. دا غدا ویلي.
ډیر زیاته مننه ارشد حسین صاحب، کور مو ودان، یو نړۍ مننه.
اوه اوه
درنو قدرمنو اردوونکو، له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال ارشد حسین چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری د ورستۍ خبري غونډې پاړه چې هغه کوم مهمه خبره کړې وي په دې اړه یې موږ سره معلومات شریک کړل. د امریکا غږ د اردو څانګې هم د بلاول بوټو زرداری له خبري غونډې یا پریس کانفرنس څخه مهم ټکي راټول کړي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پالیسیو په اړه یې کړي دي او دغه ډول د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه له امریکا سره د اړیکو پر مسلو باندې سرخي. د دغه خبري غونډې مهم ټکي زموږ همکار اشفاق محمد ته وړاندې کوي.
افغانستان میں ہم نے ایک جہاں ہم نے معاشی سطح پہ ایک سچویشن انہیرٹ کیا جب ہم حکومت میں آئے
مونږ چې وخت راغلو نو میراث کې اقتصادي حالات، سیاسي حالات او دغه سي د افغانستان دغه حالات هم مونږ ته پاتې دي. مونږ په هو چې دا یو ډیره حساسه مسله ده، نو خپل اخوخه ناخوخه مو یو اړخته کې خو ده او د قام مفاد او داسې تمام غټي مو په پام کې د ساتلو سره په دې پام را وګرځو چې څنګه د افغانستان سره به اړیکې ساتو. نو فکر کوو چې ترڅو د دوی په رسمیت پیژندنه ده نو پاکستان به په دې یوازې سر پریکړه نه کوي. مونږ به غواړو چې د نړۍ سره په مشوره باندې دا عمل ترسره شي. مونږ د پاتې نړۍ سره په دې متفق یو چې ترڅو د ترخګرۍ ستونزه ده نو په دې مونږه غواړو چې افغانستان کې سوله وي. د داعش او نور ترخګرو ډلو نه چې مونږ ته کومه خطره ده یا د نړۍ نورو هیوادونو ته کومې خپلې خطرې دي چې په عملي توګه دغه باندې کوم پرمختګ وشي. مونږ غواړو چې په افغانستان کې کوم موقتی حکومت، کومې وادې زمونږ حکومت د راتلو نه وړاندې د پورا نړۍ سره کړی دي، د خپل اولس سره یې کړی دي. دغه وادې یوازې د خپل خلکو سره نه بلکې د ګردې نړۍ سره دوی کړی چې دغه پوره شي. نو چې مونږ په ښه حالت کې شو چې د افغانستان اولس ته مرستې ورسول شو، د دې اندېښنو سره سره مونږ به په دې هم زورونه ورکوو چې ګرد نړۍ د افغانستان سره په کار د اړیکې وساتي، ځکه چې د رابطو بغیر د دې مسلو حل نشي راوتلی. کله چې مونږ غواړو دوی خپل وعده پوره کړي چې پکې د خزو د تعلیم په حق له خبره ده، مونږ د ګرد نړۍ نه خواست کوو چې د افغانستان کوم اقتصادي حالت دی، بشري ستونزې دي، هغه ډیر انتهایی خطرناک حد ته رسیدلی. نو چې داسې عمل ونه شي چې دا بشري ستونزې نورې زیاتې شي. د دې لپاره چې زمونږ خپل کومه ویره ده، وایم چې هلته تمام سړو او ښځو ته خپل حقونه حاصل وي او هغوی خپلې وعدې پوره کړي، نو دا په هغه حالاتو کې پوره کېدای شي چېرته چې معاشي حالات مستحکم وي، اقتصادي حالات ښه وي، ځکه چې تاریخ گواه دی چېرته چې هم اقتصادي حالات مشکل وي هلته د حقونو ستونزه راځي یا پکې کمی راځي. نو دغه حالات مونږ په افغانستان کې لیدل نه غواړو.
پاکستان
او امریکا کے درمیان سی اڑکی دی ہگا تاریخی دی کم چی مونگ پا گڑا محنت کرے کار مو کرے نو دوارو ہے وادو نو ڈیر ستر لسا کری. تاریخ دا دی گوا دے چی دا پاکستان او امریکا ترمینز اڑکو کے فاصلے پیدا کی گی، نو زمنگ پا ہمکارے او ملتوب کے ہم کمی راغلے، نو دوارو ہے وادو نو لپارا مشکلات پیدا شوی. د امریکا سره اړیکو لپاره روان هڅو کې پرمختګ شوی او پاکستان او امریکا ترمنځ کوم اړیکې دي هغه څو اړخي زدي. په خو به پاکستان ته د افیک یا پته نشته په کومو کومو نظرونو قتل کېدل. د مسلسل کوششونو په نتیجه کې دا نه چې اوس هر څه هر اړخیزه شوی، بلکې په امنیتي چارو کې د همکارۍ سره سره زمونږ ترجیح به د مرستو پر ځای کاروبار وي.
د دیو سره اوسئ.
درنو قدر من اردن کو لملتیا مو مننه دا وایس اف امریکا دی ودا وسم رسو د دې خبری خبرونه دوهم مهم راپور ته چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاوز د نوی سرلخکار د ټاکلو پر مسله باندې خپل حال زالتون د کړی دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف واکمن پی ډی ایم مشانو سره لمشور ورسته د خزانه وزیر اساق ډار
او د ولسمشر عارف علوی ترمنځ هم خبرې شوې دي. بل اړخ ته د قومي اسمبلی کې د حکومت اتحادي ډلو له پاو سره د یووالي او قرارداد هم منظور کړی دی. په امدی مسلو ورزو په اسلام آباد کې د ډیوی له خبریال پیر ولا شاه صاحب سره خبرې کوو. پیر صاحب، کله مغه غوري خبرونه ته خره غلا سړی مشي
مننه ستاسو ډیره
کور ودان. پیر صاحب، د پاکستان د پاوز د راتلونکي مشر په سر چې دا مهال کومې هڅې روان دي، کوم خوخونه روان دي، په دې کې روسي پرمختګونه څه دي؟
روسي پرمختګونه څنګه تاسو هم ذکر وکړو، نن په دې اړوند سره ډېر بیانونه مخې ته راغلي دي، ډېر هلي ظلم چې دی راګړندې شوې دي. یو خو عمران خان په خوانی وزیر اعظم چې دی، اغا نن یو ځل بیا دا تور لګولې دي چې حکومت یو داسې د فوج نه به سر لخکر راوستل غواړي چې هغه به نواز شریف، یعنی د عمران خان چې کوم سیاسي حریف دی، هغه به هغه په ضد به کرپشن کیسونه ختم کړي، او عمران خان وایي چې ما سره د ما خلاف به هغه وي او ما به نه اهله کړي. نو عمران خان دا ویلي دي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د ټاکنې لپاره کومه فارموله ده، کومه چې عدلیه ده، هغه فارموله دې خپله کړي شي د نوي سر لخکر د ټاکنو لپاره. ورن پدې کې یو بل مهم پرمختګ نام شوې دی. اسلام آباد کې د خزانه مرکزی وزیر ساکدار او د عمران خان د ګوند سره تړاو لري د تحریک انصاف په حمایت منتخب د پاکستان صدر عارف علوی ترمنځ ملاقات شوې دی. از خو ویل کېږي دا چې په دې ملاقات کې د خزانه وزیر صدر سره د ملک په معاشي مسایلو خبرې کړې دي. خو سیړونکو دا وایي چې د دې ملاقات هم یوازنی مقصد دا و چې د فوج نوې سر لخکر په سر چې کوم دا وخت د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ تورونه په یو بل باندې لګي او کومه بے باوري لرل شي، د دې لپاره سلار روخ کړي. نو په دې ترڅ کې دغه ملاقات هم ډیر مهم ګرځول کیږي. بل په پی ډی ایم کې چې کوم لوی ګوند دویم پیپلز پارټي مشر شریک مشر آصف علي زرداری دغه بیان هم مخې ته راغلی دی، او هغه دا ویلي دي چې د فوج نوې سردخکر چې کومه تعیناتي بکیږي، نو باید چې د دې د پولیټیسایز کولو یا سیاسي کولو نه ډډه وکړي شي. او آصف علي زرداری دا ویلي دي چې کوم جرنیلانو کې به درې یا څلور د سر جرنیلان دي، هغه کې به یو منتخب کیږي، هغه ټول یو شان دي، قابلیت یا اهلیت لري، نو په دې کې دي د سیاست نه ډډه وکړي شي. او دې سره سره پی ډی ایم چې کوم مشر دی مولانا فضل رحمان، باوجود د دې چې حکومت دا وایي چې وزیر اعظم شهبا شریف ته کرونا شوې ده، خو نن مولانا فضل الرحمن په وزیر اعظم اوس کې د وزیر اعظم شهبا شریف سره ملاقات کړې دی. ویل کېږي خدا سي چې هغه د تپوس له ورغلو د شهبا شریف خو سړونکو دا وایي چې دغه ملاقات هم مقصد شو، نو هغه د پی ډی ایم مشر په اعتماد کې غستلو چې وزیر اعظم اعتماد کې والی د فوج نوم تر کوم حکومت ټاکي بدې معاملې باندې کوچ کم. جی
پیر صاحب، آیا د پاوز لخوا تر اوسه پورې حکومت ته د جنرالانو یا جنرالانو نمونه ورکړل سوي دي یا څه ویل کیږي؟ هلته تاسو سره د څه معلومات شته چې د کوم جنرالانو نمونه تر اوسه پورې یادېږي چې د پاوز سر لخکر سي؟
دا یو کم دیر شمه نیټه باندې د روانې میاشتې جنرال باجوه چې کم دی کمر جاوید باجوه هغه ریټایر کیږي، دا هغه سوکې میاد پای ترسي. نو دلته کې دفاعي سیړون کې دا وایي چې اسه خو هر ځل چې کله د فوج سر لخکر ټاکنه کیږي، نو دا د نومبر د نن سبا چې کومې ورځې دي، یعنی در د شلم یا ویشتم تاریخه پورې سمري راشي د جی ایچ کیو نه، هغه کې یو څو نمونه او هغه کې بیا وزیر اعظم د یو نوم انتخاب کوي. نو زیاتره امکان دا دی چې کوم دفاعي سیړونکو دي هغه دا وایي چې کوم د فوج د دې معاملاتو نه خبر دي چې د جرنیلانو تکراری څنګه کیږي او د نوې سر لخکر څنګه کیږي، نو هغه هم دا وایي چې یا خو نن هغه وایي چې امکان دی چې دا سموري به راشي، خو نن اوسه پورې حکومت د دې پخلی نه دی کړی. نو بیا دا ویل کیږي چې زیاتره امکان دا دی چې سبا یا د دوشنبه په ورځ د ګل په ورځ به دا سموري راشي، او بیا به حکومت په دې کې، یعنی وزیر اعظم سردا اختیار دی بیا چې باغې کې یو نوم انتخاب کی او غدا فوز سر لخکر وټاکي. خو اوسه پورې لا دا سمري چې کم دا در جی ایچ کیو نه د دفاع وزارت ته نه ده ملاو شوی. جی
ډیره ډیره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب، کور مودم
مهرباني. جی
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا و سم لزو د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن د لارې بندیدو مسلې ته چنن شپږم ورځ و د غلاره تړل شوی و او د چمن سوداګرو د پاکستان په دې پریکړې باندې هم سخت وبرګون خودلې دی چې د کراچۍ له بندر څخه چمن ته د افغانستان ترانزیټي مالونه سوداګریز مالونه نه پریږدي او په هغه بندیز لګولای دی. په ورته وخت کې د لار د بندیدو له امله په چمن کې بند پاتې شوی او افغانانو الته لارینو نه هم کړی دی. له چمن څخه وروسته حال د ډیبی له خبریال نعمت الله سره دی برابر کی.
حکومت پاکستان د کراچی بندر څخه د افغان ترانزیت شیډ د اموالو څخه ډک کټنران چمن پولی لوري ته وړلو باندې بندیز ولګاوي او کمپنیانو او تاجرانو ته امر کړی دی چې دوی خپل کټنران د تورخم او غلام خان بندرونو په لوري واستوي. دغه خبر دلته د پاکستان د ګمرکاتو د ترانزیت شیډ چارو د ډایرکټر جنرال 13 ورځ په کراچی کې وزای تاجرانو ته کړی ده. خو د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه دلته په چمن کې زای تاجرانو خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د چمن د سوداګریز او پانګونې خونې پخوانی مرستیال مشر محمد قسم اڅکزي و وی او ای ډیوت وویل چې پر پوله د ډوزو پیښه جواز جوړول او بیا تجارت بندول دغه ودیت د منلو وړ خبره نه ده.
دغه پوله باندې تقریبا دا وخت 1500 کانټینر لوډ او د افغانستان پر خوا باندې تقریبا 200 کانټینر خالی ولاړ دي چې د ورځې در یو نیم سلسه د 200 ډالر په مابینځ کې پر دې ډیټینشن ډیمرج دی او د دې سره سره پاکستاني چکم زمرد د تجارانو ایکسپورټ دی چې افغانستان ته به اوړي دا مکمل بند ولاړ دي. خاطه چې کم کانټینران کراچی بندر ته را رسیدلی دي هغه هم تقریبا ټول تجاران د چمن د لارې څخه اړي او تورخم ته یا غلام خان ته د نور بندرون ته چې پاغه کې زمرد چمن د خلکو زیان شروع دي.
د چمن سرحد د نومبر پر 14 د اتوار په ورځ هغه محل بند سو کله چې یو افغان کس پر داخلي دروازه باب دوستي باندې پر پاکستاني چارواکو ډز وکړې او یو پاکستاني عسکر یې ووژل او دوه نور ټپیان کړل چې بیا نشتې پیل سوې او سرحد بند سو او پاکستان د چمن سرحد د خلاصولو څخه تر هغه انکار وکړي خصوصي افغان طالبانو دغه بریدګر د دې په حواله کړی نوی. خو د افغان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر دغه پیښه خواشینی ظاهر کولو سره سم د پیښه پلوټونو د پاره هیئت ګمارلو خبره کړې ده او پر روانو وختو کې دغه رنګ پیښه مخنیوي کولو د پاره اقدامات افسول هم ویلي دي. خو د پولیسو د بندیدو له امله دلته په چمن سره د ښار کې بند پات افغانانو احتجاج وکړي او د حکومت پاکستان څخه دوی واپس افغانستان ته د لیږلو غوښتنه کول.
بری هسپتال ته راغلی و نه دی و زه بارډر بند یا جزې و کشتیان سره دی نه دی در په دره یو روپۍ نه لرو اوس موږ څنګه وکړو که طالبان دي که دا نور حکومت دي په موږ څه کار لري موږ خو د علاقې بارډر دي علاقې دی خپل مشکل خپل سره حل کړي.
ته مریضان را سره دي راس پر شلکړې مو هم دي او دواوې هم را سره دي او پیسې مو هم خلاص شوي دي په هوټل کې یخ هم دي او دلته پښتني خوندې و منډې را سره دي عجزي دي ډېر بېخي کار خراب دی. نو موږ دا غوښتنه دغه ده چې دغه لاره خلاصې کړم د دې خو هم دا خوڅه چې دغه مسافر ولاړ شي خپل کور ته ولاړ شي خپل ژوند زندگی ته ولاړ شي.
دغه افغانانو سره پاکستانی چارواکو خبرې وکړې او دوی ته دغه یقینداني ورکړل چې ډېر ژر به دوی افغانستان ته ولېږل شي. بیا دغه افغانان سره منتشر اسول خو په افغان خاور سپین بولده کې وسوم په سلګونو پاکستانیان هلته بند پاتې دي چې هغه هم د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او دلته پاکستان ته راته کول غواړي. خو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولي د خلاصون په حق له خبرو کولو یا څه قسمه پیشرت په حق له تر اوسه نه پاکستان او نه افغان طالبانو څه ویل دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر من اردن کو د نړیوال مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د پور د هم قسط د خبرو لزندیدو سره پاکستانی روپی خپل ارزښت لاس ور کړی د ونډو بازار غورځېدلې او دغه هیواد پر اقتصاد باندې ډېر ناوړي اغیزې غورځېدلې دي. نو د پاکستان اقتصاد پوهان وایي چې د مالیاتی ادارې سره خبرې کوو دي ګنو د پاکستان په اقتصاد به دغه ناوړي اغیزې نورې هم زیاتېږي. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې رپورټ کې
د دورس پانیدان د ریپورت تر مخه پرون د زیارت پر ورځ د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په پاکستان کې د ایم ایف د میشن مشر سره په انلاین بڼه لیدل کتل کړی دی. او رسپانه د یو اعلی حکومتي چارواکي د خپلې لیکي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې د نهم جایزې نیټې ته غوسه بڼه نه ده ورکړې شوې. ورسپانه د سرچینو د خپلې لیکلي چې د هیواد دننه اوسنی غیر یقیني سیاسي صورتحال او د محصولاتو په وسولې کې د کمی له کبله ځینې پالیسي اقدامات نه دي پورته کړې شوي، چې له کبله د ایم ایف لخوا د پاکستان د اقتصاد د نهمې ارزونې نیټه وځنډول شوه. د خزانې لپاره د پاکستان د مملکت وزیر عائشه غوث پاشا د رواني اونۍ په سر کې یوې پارلماني کمیټې ته ویلو چې حالات مشکل دي، خو پاکستان له د ایم ایف په پروګرام کې پاتې کېدل وی. اقتصاد پوهان وایي چې د ایم ایف سره د پور خبرې وروستو کېدل به د پاکستان اقتصادي بحران لا ورپسې سیوا کړي. د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور د نهم قسط د ارزونې د خبرو وروستو کېدو له کبله پاکستاني روپۍ هم بې قدره شوې ده، چې ورسره د ونډو بازار هم اغیزمن شوی دی. اقتصاد پوهان وایي چې ایم ایف د پاکستان سره د نهم قسط خبرې ځکه ودرولې دي چې پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې نور ځینې شرطونه هم نه دي پوره کړي. پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د فشار سره مخ ده، او که څه هم نن روپۍ 6.5 پیسې خشوې ده، خو په پاکستان کې د پیسو بدلونکي اتحادیې مشر ملک بستان وایي روپۍ په عارضي توګه خشوې ده. هغه وایي په تیره یوه هفته کې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ په قدر کې یوه روپۍ او 50 پیسې کمی لیدل شوې دي. اخوا د ونډو په بازار کې 100 انډیکس کې 132 پوینټه کمی لیدل شوې دي، او د دې حجم هم راکم شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې 100 انډیکس کې 1600 پوینټه کمی راغلې دي. هغه وایي دا وخت زمونږ د هیواد د اقتصاد تر ټولو لویه ستونزه د ډالرو کمی دي، او څنګه چې د سعودي عرب لخوا لوس کړی شوی 12 ارب ډالر او د ایم ایف سره د خبرو ترڅنګ د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د نړیوال بانک څخه نور ډالرې هیواد ته راشي، نو د ډالر په مقابله کې به د روپۍ ارزښت هم خشي، او د ونډو په بازار به هم د دې مثبتې اغیزې پرېوزي. د پاکستان د مرکزي بانک تر مخه پرون د زیارت پر ورځ یو ډالر په 222 روپۍ او 80 پیسې خرڅ شوی وو، او په خلاص مارکیټ کې بیا نور هم سیوا شوې ده. او یوه اونۍ وړاندې په 10 نومبر یو ډالر په 221 روپۍ او 240 پیسې خرڅېدو. اقتصاد پوهان وایي چې د ایم ایف سره د نهمې جایزې د خبرو ځنډېدو د پیسو سوداګران هم پریشان کړي دي. اقتصاد پوه شهریار بټ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي تر څو پورې چې پاکستان ته ډالرې نه وي راغلي، نو حالات په همدغه شان روان وي. د راپورونو تر مخه د بهر هیوادونو څخه چې کوم پاکستانیان پیسې رالیږي، روان کال په هغې کې هم کمی راغلی دی. سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د تیر کال پرتله ترسیلات زر کې 14% کمی ریکارډ کړی شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اوردونکو، د بلوچستان حکومت ټولو کمشنرانو ته ویلي دي چې د بیدرګه کسانو د نمونو د ثبتولو لپاره دي مرکزونه پرانیزي، ځانګړي مرکزونه، تر څو دغه د بیدرګه شو کسانو کورنۍ هلته لاړ شي او د خپل بیدرګه شو کسانو نمونه پکې ولیکي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په دې ریپورت کې.
د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې د صوبې ټولو په ډیویژنل هډ کوارټرونو کې دي کمشنران دي تر خپل نظارت لاندې د بيدرکسو کسانو لپاره دي د سانتیاو مرکز پرانیسي، چې په دغه مرکز کې به د بيدرکسو خلکو د شکایتونو درخواستونو ترلاسه کړي. دغه درخواستونه به بیا د مرکزی حکومت، د کورونو چارو وزارت او د صوبې د کورونو چارو وزارت ته به ستانه کوي. د کورونو چارو وزارت ویي چې د خلکو د خبرتیا لپاره و ورسپانو او الکترونیک میډیا ته به هم د دې تشهیر کوي. د وایس پار بلوچ میسنگ پرسن مشر نصر الله بلوچ په دې باب وویل،
صوبې حکومت کی طرف سے تو یہ اعلان خوش آئند ہے کہ اللہ پتہ افراد کے
د صوبې حکومت لوري د دغه اعلان مستاینه کوي چې دوی د بيدرکسو خلکو شمیر راغونډوي. زموږ شکایت دا دی چې اعداد شمار تر دوی پورې رسېږي، لکن پر دې باندې عمل نه ترسره کوي. نصر الله بلوچ وایي چې په 2019 کې زموږ له حکومت سره خبرې اترې شوې وې. موږ د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د بيدرکسو خلکو شمیرې راټولې کړې وې، په هغه کې یو څو کسان راخوشي شوي دي.
جواب لاپتہ افراد کی جبری گمشتی کیوں میں تیزی آئی ہے.
اوس چې د خلکو په بيدرکه کېدو کې اضافه شوې ده پر دې باندې عمل نه کوي، لکه څنګه چې خلک خپل بیانونه ورکوي چې امنیتي ادارې عملیات یې وکړل د دوی له خپلو کورو څخه خلک په جبري توګه باندې بيدرکه کړل، نو بیا نه مرکزی او نه صوبایي حکومت په دې باب څه کولای شي. نصر الله بلوچ وایي چې د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ هم ویلي دي چې د خلکو په بيدرکه کېدو کې ادارې لاس لري، خو د دې باوجود صوبایي حکومت د دوی په ضد باندې هیڅ ډول کاروایی نه ده کړې.
یهم پر نه صوبایي حکومت تفتیش کر سکتا ہے.
حکومت د بيدرکه سو خلکو دغه تورونه ردوي چې ادارې دلته په جبري توګه باندې خلک بيدرکه کوي. حکومت دا د رزهم لري چې ځینې خلک د امنیتي ادارو په ضد باندې پروپاګاند کوي، دوی امنیتي ادارې بدنامه کول غواړي او غواړي چې د خلکو او د امنیتي ادارو ترمنځ توپیر را پیدا کړي. د اسلام آباد علي محکمې هم د بلوچ زده کوونکو په شکایت باندې یو کمیسون جوړ کړی دی چې مشریت د کامیا سمبلی غړی د بین پی مینګل مشر سردار اختر مینګل کوي. دوی د بيدرکه سو خلکو له کورنۍ سره لیدل پیل کړي دي. سردار اختر مینګل ویل چې عدالت ته به خپل راپور وړاندې کوي او دا به څرګندوي چې د خلکو په بيدرکه کېدو کې څوک لاس لري. د بشري حقوقو سازمانونو هم د خلکو پر بيدرکه کېدو باندې سخته خواشني څرګنده کړې ده. حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د عملي ګامونه واخلي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
السلام علیکم، زیم وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
ترنو قدر منوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیا مو بیا هم مننه. او سمرازو یو بل مهم راپور ته چی په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالو د پاکستان د کورنی او چارو د وزارت په هغه بیان باندې اندیښنې څرګندې کړې دي چې وایي د سکهال د دسمبر د یو دیرشمې نیټې نه وروسته به بیا اسناد افغان کډوالو ته تر دریو کالو پورې د بند سزا ورکوي. د پاکستان د کورنی او چارو وزارت په دغه اعلامیه کې په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې له ټولو هغو افغانانو څخه چې قانوني استان نه لري په پاکستان کې، هغوی باید د دغه ټاکل شوې نیټې چې د دسمبر یو دشمه ته لاغې نه مخکې مخکې له پاکستان څخه ووځي. په دې اړه نور حال د وقار احمد په یوه راپور کې.
د پاکستان د کورنو چارو وزارت یو اعلامیه کې ویلي چې هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري باید د ټاکل شوی مودې وړاندې د پاکستان نه وځي. خو اسلام آباد کې مشته افغان کډوال وای د کابل سکوت وروسته راغلي زیاتره کسانو ویزو قانوني موده ختمه شوه. وای د پاکستان حکومت د ویزو په تازه کولو کې کومک نه کوي.
د ما خپل ویزه د تقریبا څلور میاشتې کې سپیر شوی، دلته مې هغه مې کړی دا ورته اپلای مې کړی دا تر اوسه پورې نه راغلی. راته دا مشکل خو د پاکستان د خپل حکومت جوړ کړی دلته ورته.
دا په داسې حال چې په دې ورستو کې یوازې په سند صوبه کې خواوشا 1200 افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د پاکستان بیلابیلو خارونو او په ځانګړي ډول سند صوبه کې افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو چلن غندلې. په اسلام آباد کې مشته افغان کډوال وایي د پاکستان د حکومت د غیر قانوني کډوالو د اوخکو فیصلې ډیر اندېښمن کړی یو.
کله چې موږ پاکستان ته راورسېدو نو موږ سره د دریو میاشتو ویزا وا، خو اوس موږ ویلډ ویزا نه لرو او موږ د پاکستان حکومت ته خواستونه ورکړي چې زموږ د ویزو موده دې نور هم وغځوي، خو تر اوسه پورې هیڅ جواب نه دی راکړی شوی. په داسې حالاتو کې جیل ته د لیګلو خبرونه هم مخې ترازی چې د اندېښنو وړ دي.
په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته زیاتره افغانان د نړۍ نورو هیوادونو ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. وای دغه عمل خواوشا یو نیم کال اخلي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه مرسته نه کوي.
موږ د بهرني هیوادونو د ویزو لپاره خواستونه ورکړي دي او دا کیسونه خواوشا اتلس میاشتې وخت اخلي. دا ناممکن خبره ده چې موږ د ویلډ ویزو سره په پاکستان کې وخت تیر کړو. موږ د پاکستان حکومت ته خواست کوو چې په دې خپل فیصله نظر ثانی یا دې ته بیا کتنه وکړي.
د قانون پوهان نظر لري چې په مطبوعاتو کې چې د غیر قانوني کډوالو د درې کالو د پاره زندان ته اچولو خبرونه خپره شوي، ممکنه نه ده چې د پاکستان حکومت په دې عمل وکړي شي.
د بارے کې پورا یو لاله جعفر نرزک کرتے ہی اور فار نرزک کے دو شیونہ دی درشپک مشتو سزا دا اور جرمنہ دا خو اگوی کے پریفرنس دا آگا ڈیپوٹیشن دا نو دیکھے دا تین سال والا چاہ ہر چاہ خبرہ کڑی دا دا دے ابا اولادا نا شکی دے.
پاکستان کے دا ملگرو ملتونو دا کڈوالو ادارے یو این ایچ سی آر چارواکی وائی دا پاکستان دا حکومت سره خبرې کوي چې په دغه هیواد کې د پاتې کېدو افغانانو د پاره اسانتیاوي پیدا کړي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اردوونکو، دلته په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو د نتیجو له اعلان وروسته ریپبلیکن ګوند یا جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په جرګه یا هاوس کې اکثریت ترلاسه کړی دی، او له همدې امله نینسی پیلوسی ویلي ده چې د ډیموکرات ګوند لخوا د اکثریت نه ګټلو له امله به تر دې وروسته د دغه جرګې د سپیکر یا د مشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا خبریالی کیټرین جپسن په راپور کې زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا په کانګرس کې د اهم بدلون ترڅنګ په کیپیټل هیل کې نوی منتخب شوی غړي معرفي کړي شوی دي. په ایوانی نمائندگان کې سلور کال وروسته په اول ځل ډیموکراټک ګوند اکثریت للا سور کړي.
په پوره باور سره دا خبره کوم چې زه به راتلونکي کانګرس د مشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا الیکشن کې برخه نه اخلم.
د هاوس سپیکر د ډیموکراټک ګوند د کانګرس د ځوانانو غړو لپاره غاړې تکیږي چې هغوی ته د مشرۍ لار برابر کړي. کیون میکارتی په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د سپیکر امیدوار دی.
زه په ویار سره دا اعلان کوم چې په واشنگتن کانګرس کې د ډیموکراټک ګوند د واکمنۍ موده ختم شوه. واشنگتن کې به اوس د څارنې نظام وي.
خو میکارتی له بعد قانون سازۍ لپاره د خپل ګوند غړي متحد ساتل یو مشکل کار وي، ځکه چې نوموړی به په ګوند کې دننه د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د پلیوی غړو لخوا د مشکل سره مخ وي.
د هغه لپاره به دا هڅه کول وي چې څنګه د ګوند کانګرس په غړو کې اتفاق راولي. زه فکر کوم چې دا یو مشکل وخت دی او په کانګرس کې به بیخي په لږو ووټونو اکثریت ترلاسه کړی شي.
د کانګرس نوی غړي وایي هڅه به کوي چې دواړه ګوندونه د متفق قانون سازه او یوځای کار کولو لپاره مجبور کړي.
خلک د خلاصي او غسلاسي د انتحاب پسندو نستلی شوی دي او دوی غواړي چې د چا خبره سما د ډلبازۍ پرته ورسره کار کولو ته تیار دي.
کچاري خلک کینی او د کار کولو لپاره تیار وي نو د لوزنامې لپاره لارې چارې ډېرې دي.
قانون سازي که سهم کول وي په سینټ کې د اکثریتي ډیموکراټک ګوند مشر چک شومر په موجود کې کې وکیږي.
The embrace of Magna in 2018
زمون په ګوند کې د مشرانو په اړه خلکو کې دا یو تاثر شته چې ګینه دوی په ګډوډۍ منفي سوچ او بریدونو کې ککړ دي. په دې خبرې آزاد خیال ریپبلیکن ووټران یې ولې دي.
په منځمهاله الیکشن کې د ناکامۍ د منلو د چیلنج ترڅنګ په سینټ کې به مچ مکونل د ریپبلیکن ګوند ترمنځ د مخالف لیډر په حیثیت موجود وي.
The Republican ta mashwara bar khum che kada Make America Great Again ya Mega Dallas re yule kigi no mate bo khri aw nur bas u beli ta suli dal che da Mega pom rastamo do kal badar atlasam shalam aw doishtam patakanu ki palas sara naghlal mung ta su ta da yuze kar kawlo do para po dwala khida dawal harkale wani.
د کانګرس په دوه ایوانونو کې د تقسیم وروسته به صدر جو بایدن د پاره د سلوي قانون سازي امکانات ډېر کم وي. نوشروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدر من اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما ویلي افغان میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره طالبانو سره خبرو ته د کیناستلو غوښتنه کوي. یو نماوی روانونه یې د سلو نه زیاتو افغان مېرمنو سره کتلې دي او له هغوی سره یې د دوی پورې تړلو بیلابیلو مسلو باندې خبرې کړې دي چې په هغوی کې د ښځو تعلیم، کار او دغه ډول امنیت او عدالت ته لاسرسی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی دفتر یوناما د جمعې په ورځ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې افغان میرمنو په دې مسلو د نړیوالې پرانستې ورځې په مناسبت د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د دې ورځې د لمانځلو په غونډو کې خبرې اترې کړې دي. د یوناما د تازه رپورټ تر مخه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستیال مارکس پورزل دغسې یوې غونډې ته ویلي خزو په کابل کې د ملګرو ملتونو نه غوښتلی چې د طالبانو د سرپرست حکومت او د دوی ترمنس په یو آزاد فضا کې د خبرو اترو د پیلولو په برخه کې مرسته وکړي چې د خزو سره د روزګار او تعلیم په برخه کې مرسته وکړي شي. خاغلی مارکس غونډې ته وویل تاسو چې د کومو غواخونو سره مخې منګه هغه وینو او تاسو په سیر منګه هم باور لرو چې بدلون ممکن دی. منګه پرله پسې د دغه حکومت چارواکو ته چې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو د کنونشن غړیتوب لري د دې خبرې یادونه کړې ده. یوناما وای د دغه باسونو په نتیجه کې نړیواله ټولنې، طالبان حکومت او خزو ته د سپارښتنو یو لیست هم برابر شوه دی. په دغه سپارښتنو کې یو ملګرو ملتونو ته د طالب چارواکو سره د خبرو اترو تابع کول دي. دویمه سپارښتنه د ملګرو ملتونو نه د اړیکو د پاره د یو داسې میکانیزم رامنځته کیدل دي چې خزو ته دا امکان ورکړي چې په فوري توګه خپلې مهمې مسلې طالب چارواکو ته رسولی شي. همداشان د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته په سپارښتنو کې یوه دا هم وه چې د طالبانو په حکومت د خزو حقونو ته د درناوي په برخه کې نړیوال دباو زیات کړی شي. د طالبانو چارواکو او ملګرو ملتونو ته په یوه بله سپارښتنه کې لاغوی غوښتل شوی چې د ښځو د کار موندلو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا، تعلیم او هم د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي په لړ کې دي خپلې هڅې زیاتې کړي. یوناما ویلي چې ښځو ته هم د دې سپارښتنه شوې ده چې په ټولنه کې د داسې دود او دستور ته شا کړي چې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي او تشدد سبب ګرځي. یوناما ویلي کندوز کې ښځو د طالب چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د هر عمر جنکو تری د تعلیم لار هواره کړي او د ټولو جنکو سکولونه د پرانستل شي. همداشان یوناما وای هرات کې هم خزو ورته ویلي افغانستان کې د 2021 کال د اگست میاشتې له سیاسي بدلون وړاندې خزو د سولې په بهیر، تعلیم او نورو چارو کې په دغه ولایت کې فعال ونډه لرله، خو اوس مهال خزو په منظمه ډول په دغه ولایت کې د خپلو فیصلو نه منکړی شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالې پرانستې ورځې ابتدا په کال 2010 کې شوې وه چې په ترس کې په ټوله نړۍ کې ښځو ته د دې امکان برابرول دي چې د سولې او امنیت په برخو کې د هڅو د پیاوړتیا په باب کې بحثونه وکړي او د ښځو په اړه په پالیسیو او قوانینو کې د اصلاحاتو وړاندیزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1415 نمبر پریکړه لیک د دې یادونه کوي چې ښځې په یو غیر متناسب ډول له جګړو اغیزمنې شوي او د جګړې په مخنیوي کې د ښځو د رول د زیاتېدو په اړتیا ټینګار کوي.
تر نو قدر مرودون کو د خبريالانو د خوندي ساتلو اداره یا سي بي جي وای د طالبانو د استخباراتو ریاست خبريالان نسی پلټي او شکنجه کوي چې له همدې عمله زیاتره افغان خبريالانو خپل هیواد پریښی دی او بهر ته کډه شوی دی. د سي بي جي یو رپورت وای چې د استخباراتو ریاست د حقاني شبکې تر نفوذ لاندې دی. د سي بي جي مشر مشاور ستيفن بټلر چې تیر میاشت د پاکستان د حکومت لخوا نیول شوی و او د امریکا غکسر په مرکه کې ویلي چې طالبانو استخبارات د آی اس آی په څیر دي او د نیوکو زغم نه لري. په دې اړه شاهناز نفیس یو مرکه کړې ده ورسره.
هغه څه چې موږ ولیدل هغه دا دي چې د افغانستان استخباراتي اداره په زیاتېدونکې توګه د رسنیو په اداره کولو کې نیغ په نیغه لاس لري او همدارنګه د ژورنالیستانو په نیولو او زورولو کې رول لوبوي او له همدې عمله دا د هغو ژورنالیستانو د پاره چې د خبرونو ورکولو هڅه کوي په تدریجي ډول یو ستونزمن حالت دی ډیری تجربه لرونکي ژورنالیستان د ویرې له امله له هیواده وتلي دي.
تاسو لزینو افغان خبریالانو سره لیدلې دي، د دوی اصلي اندېښنې څه وي؟
پرشتیا په افغانستان کې د خبریالانو لوی اندېښنه دا ده چې که د طالبانو په اړه انتقادي خبرونه ورکړي نو څه به ورسره کیږي. طالبان په ځایي او نړیوالو رسنیو په ځانګړې توګه په ځایي میډیا کې د نیوکو په اړه ډېر حساسیت لري. خبریالان هغه مهال له ستونزو سره مخ کیږي کله چې دوی داسې راپورونه لیکي چې په طالبانو نیوکه کوي یا هغه څه ته کوشش ورکوي چې طالبان یې نه غواړي.
سی پی جی وایي چې د طالبانو د استخباراتو اداره یا ڈی جی آئی خبریالان په غیر قانوني توګه بند ساتي، د هغوی او د رسنو د مالکانو نه سختې پلټنې کوي. په دې اړه ستاسو نور څه معلومات دي؟
موږ یوه دوامداره تګلاره وینو. طالبان خبریالان په سړکونو نیسي، هغوی ویروي او ټکوي، او موږ وایو کوم طالبان چې دا کارونه کوي باید هغوی ته سزا ورکړل سي، خو تر اوسه داسې نه دي سوي. او د طالبانو مشرتابه هم زموږ پوښتنو ته ځواب نه راکوي. تر هغه ځایه چې موږ لیدلی سو، تاسو پوهیږئ طالبانو ته نوره دا هیڅ مهمه نه ده چې په بهر کې خلک د دوی په اړه څه فکر کوي.
تاسو له طالبانو د استخباراتي ادارې نه پوښتلي چې هغوی دغه ادعاو ته څه وایي؟
هو، هر ځل چې موږ رپورټ جوړو نو طالبانو او د استخباراتو له ادارې سره تماس نیسو. داسې مثالونه شته چې هغوی ځواب راکړي، خو په عمومي توګه هغوی ځواب نه ورکوي.
همدغه رنګ سی پی جی رپورټ ورکړی چې د حقانی شبکه د طالبانو په استخباراتو کې ډیر نفوذ لري، او تاسو ویلي چې جی ڈی آئی د خبریالانو په بې درکه کولو، د هغوی نه پلټنو او بندي کولو کې لاس لري. تاسو دا څنګه معلومه کړي؟
په عمومي توګه خبریالان دا نه وایي چې د دوی سرچینې څه دي، خو زموږ کارمندان په افغانستان کې د استخباراتي خدماتو په شمول د نورو ادارو سره اړیکې لري او په خاموشۍ سره معلومات چمتو کوي. زه تاسو ته په ځانګړي ډول نسم ویلی چې چا موږ ته وویل. دا هغه څه نه دي چې زه یې افشا کړم، خو زه به تاسو ته ووایم چې لکه څنګه چې ما وویل، موږ د استخباراتي شبکې دننه او په حکومت کې دننه اړیکې لرو. تاسو پوهیږئ د هغو خلکو سره اړیکې لرو چې غواړي له موږ سره پټې خبرې وکړي.
ښا، ښاغلی بټلر، د خبریالانو او د رسنو د کارکوونکو تختول او جبري ورکېدل په پاکستان کې هم یو لوی مسله ده، او اکثره د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی باندې تور لګولې کیږي چې د دغو کړنو تر شا لاس لري. تاسو د آی ایس آی او د جی ڈی آئی ترمنځ کوم ورتواله وینئ کله چې موږ د رسنو د ازادۍ د ځپولو په اړه خبرې کوو؟
دا واقعا پیچلې مسله ده چې تاسو راپورته کړي. زه نه وایم او نه غواړم ووایم چې د طالبانو استخباراتي اداره د آی ایس آی سره ورتوالی لري. دوی دواړه استخباراتي شبکې دي. دوی د خپلو مقرراتو له مخې کار کوي. دوی لازمي نه ده چې د هیوادونو تاسیس شوي قوانین تعقیب کړي، او دوی په دې باور دي چې خبریالان باید په دوی نیوکه ونه کړي او په هغو حکومتونو نیوکه وکړي چې دوی ورته کار کوي.
د ریپورټونو له مخه د سی پی جی غړو له هغو خبریالانو سره وکتل چې د طالبانو له توقیف څخه خوشي شوي وو. دوی تاسو سره څه شریک کړي؟
ما په شخصي توګه له هغو ژورنالیستانو سره نه دي لیدلي چې له طالبانو څخه خوشي شوي دي، خو زموږ سره د دې دپاره ځانګړی تن شته چې هغوی سره یې لیدلي. موږ چې څه موندلي هغه دا دي چې دغه خبریالان د طالبانو له منګولو څخه تر خلاصېدو وروسته په افغانستان کې د ژورنالیستانو په توګه د کار کولو څخه ویره لري، او له همدې امله یې ډېر شمېر پاکستان ته تښتېدلي دي. ځینې نورو ځایونو ته په تګ بریالي سوي، او په دوی کې ډېر لږ لا اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي، خو ویریږي او په افغانستان کې خپله آینده نه ویني.
ښاغلی بټلر، تیره میاشت تاسو د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے لخوا د لاهور په هوایي ډګر کې ایسار کړل شوي وي، او تاسو بیا اته ساعته پورې هغوی سره وي او پلټنې درنه وکړي، دا ولې؟
زما نوم په هغه لیست کې دی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی او دا د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا اداره کیږي، خو د کورنیو چارو وزارت ما ته د نوتلو ویزه راکړه. نو کله چې زه راورسېدم د هوایي ډګر افسران په دې اړه مشکوک سول چې ولې ما ویزه درلوده. کله چې زه د تمځای په لیست کې وم تر سهار پورې زه هلته وم او بیا په پاکستان کې له خپلو ځینو ملګرو سره په تماس کې سوم. بیا صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر دواړو مداخله وکړه او ما ته یې اجازه راکړه چې هیواد ته یې ننوزم. ما ته هیڅکله په رسمي توګه د دې علت نه دی ویل سوی، خو زه پوهیږم چې دا د یوې مهمې مقالې له امله و چې ما په واشنگټن پوسټ کې خپره کړې وه. دا ظاهرا هغه څه دي چې زه یې هیواد ته د نابللو په لیست کې اچولی وم.
درنو قدرمنو اوردونکو، اوس هم ورزو د اوکراین د جګړې په اړه وروستي حالاتو ته، چې په اوکراین کې د روسانو د هوایي بریدونو وروسته شاوخوا 10 میلیونه کسان هلته اوس برېښنا یا بجلي نه لري. ملګرو ملتونو ویلي که برېښنا بېرته فعاله نه شي نو دوی د یوه لوی بشري ناورین سره مخ کېدلی شي، ځکه په دغه هېواد کې لومړنۍ واوره ورېدلې ده. په ورته وخت کې د اوکراین په ګڼو ښارونو باندې اوس هم د روس لخوا راکټونه توغول کېږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکو د زیارت یا پنځشنبه پور از د هیواد په ګڼو خرونو کې د نویو راکټي بریدونو خبر ورکړی چې د غازو ځایونه هم پکې په نښه شوي دي. د اوکراین پاوس په یو بیان کې ویلي د ډرون او توغندیو په دغو بریدونو کې د انرژۍ بنسټونه په نښه کیږي او زیاتوي دغه بریدونه له پلازمینې کیف څخه په جنوب کې د اوډیسا پورې سیمو باندې شوي دي. رویټرز خبری ادارې د اوکراینی چارواکو له خولې راخیستي چې دوی دوه کروز میزایل، 15 له هوا څخه وشتون کې راکټونه او 15 ایرانی سخت درونونه وشت دي. خو دغه داوی د جګړې په ډګر باندې په خپل واقعتوګ نه شي تاییدېدلای. په کیف کې لومړنۍ واوره ورېدلې. چارواکي وایي د برېښنا کارکونکو کوښښ کوي چې د هیواد په ټولو برخو کې برېښنا بیرته فعاله کړي، کوم چې د تیرونې په سر کې د روسانو په هوایي بریدونو کې پرې شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت یا پنځشنبه په ماخام په خپل ویډیوي راپور کې وویل چې کابو 10 میلیونه خلک یې برېښنا نه لري. ملګرو ملتونو ویلي که برېښنا بیرته جوړه نشي نو دوی د یو بشري ناورین د پیښېدو وېره لري. د اوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیټری کولیبا د زیارت یا پنځشنبه په سهار په یو ټویټ کې ویلي و چې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره په ټلیفون خبرې کولې چې روسانو په اوکراین باندې یو بل ستر راکټي برید وکړ. کولیبا ویل هغه له امریکا څخه د پوځي مرستو د برابرولو لپاره مننه وکړه او په دې ټینګار وکړ چې د هوایي دفاعي سیستمونو لګل دي چټک کړی شي. هغه همدارنګه لمزکه څخه هوا ته د توغندیو د پرمختللي سیستم د بریا یادونه وکړه چې په دې میاشت کې کارولې دي. کولیبا د غرض وویل اوس وخت دی چې اوکراین له امریکا څخه د پیټریاټ په نامه د هوایي دفاع نور پرمختللي سیستمونه هم ترلاسه کړي. د اوکراین په ختیځ د ډونیس په سیمه کې روس له خرسان څخه وتلو سرتیرو باندې درنه جګړه پیل کړي. د اوکراین پاوز ویلی چې روسی ځواکونو په بخمت، ترڅنګ، سولیدار او نورو خارونو باندې راکټونه وشتي. همدارنګه د خارکیف په بالاکلیا او ژاپوریژیا ته نږدې په نیکوپول او نورو خارونو باندې هم راکټونه ورېدلي. خو رویټرز په خپل واقعتوګه د جګړې په ډګر باندې راپورونه نشي تاییدولای. بل په خپل په ژاپوریژیا سیمه کې د روسانو یو راکټ د استوګنې په یوې ودانۍ لګېدلی چې لږ تر لږه اوه کسان پکې وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس لیکلی چې د نورو قربانیانو د لټون هڅې روانې دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډی سی.
ترنو اردوونکو په داسې حال کې چې ټویټر له خپلې ادارې نه د بشري حقوقو په برخه کې کارکونکو له کاره وشتل دي، قانون پوهانو دا ګام په نړۍ کې د ټویټر د کارکونکو لپاره خطرناک بللی. په دې اړه د وایس اف امریکا ټینا ټرن په ریپورت کې نور حال زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
په داسې حال چې ټویټر په ګڼ شمیر کې خپل کارکونکي د نوکرونه وستلې دي، د انټرنیټ ماهرین د ټویټر لخوا د خپلې کمپنۍ نه د بشري حقوقو کارکونکو په لری کولو نیوکه کړي او وایي د دې کار سره به په نړۍ کې د ټویټر کارکونکي د خطرو سره مخ شي. اکثره خلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کېدونکو احتجاجونو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د ټویټر نه کار اخلي. د ټویټر د بشري حقوقو ټیم په نړۍ کې د خپل صارفینو د خیال د ازادۍ د خوندي ساتلو سره سره دا غوی د تحفظ یقیني کولو د پاره هم ډیر کار کوي، خو د دوی د نوکری په ختمیدلو سره چېړونکي وای ځینې صارفین به ورسره د خطرو سره مخ شي. مایکل کلاینمن په سیلیکان ویلی کې د امنیسټي انټرنیشنل کارکونکو دی.
دا څه نه ده چې ګینی د بشري حقوقو ټیم سجادو کړی و چې ټوټر ورسره محفوظ و، بلکې هغوی په دې کې ډیر کلونه لګولي و. اوس دا خبره بوګنوونکې ده چې هغه هر څه به پسین لاهو شي.
د کله نه چې ایلان ماسک ټویټر اخیستې د سوشل میډیا دا کمپنی د اړی غړي ښکار ده چې کارکونکو هم د نوکرۍ نه د وستلو د ویره سره مخ دي او د پخوا په سیر ورته ایڈورټایزمنټس هم نه ورکړل کیږي. خو ماسک وای د با ټویټر په اقتصادي توګه مضبوطوي او د نوکرانو د کمولو نه علاوه په دغه کمپنی کې کم نور بدلونونه نه دی راغلي. ټویټر په دې اړه د وایس اف امریکا په خواست خپل تبصره نه دا ورکړې. ځینې څېړونکو اندېښمن دي چې د چین او ایران په څیر سخت دریزه هیوادونه به د ټویټر لخوا د اکاونټونو په تصدیق کې هم درغلي وکړي. خو د ټویټر مشر ایلان ماسک وای د جالی اکاونټونو په ضد به ګامونه اخلي.
موږ به په پوره تفصیل سره د جالی اکاونټونو مخه نیسو او که څوک هم په درغلي کې ککړ وموندل شو نو اکاونټونه به بندولای شي.
څېړونکو وایي د ټویټر د بشري حقوقو ټیم د یوکرین د جګړې په وخت حکومتونه او سرکاري میډیا د جنگي قیادیانو په اړه د موادو خپرولونه ودرولي وو او د هندوستان په څیر په ملکونو کې د بندیزونو خلاف د حکومت په ضد ګامونه اخیستي وو. دبورا براون د بشري حقوقو د څار پلټون کې ده.
دا بشری حقوقو د سات دغه ټلو څخه بغیر چې په بیلابیلو سیمو کې په ټویټر د تشدد او کرکې په ضد کار کوي په مشتره پلاس کې ډیر کم وسایل پاتې شي چې په ټویټر د زینو کړکېچنو حالاتو مخنیوي وکړي سي.
هرڅه کچېړونکو دغه یو لویه خلا غني. خو د ټویټر مشر ایلان ماسک وای دی به د سلاکارانو یو شورا جوړوي چې په ټویټر د خریدونکو موادو په اړه به فیصله کوي. ډیوډ کای په کالیفورنیا کې د قانون استاد دی.
If you're a user in a repressive environment say like Saudi Arabia or right now in India
تاسو په سعودي، هندستان یا بل داسې کوم هیواد کې ټویټر کاروي چې هلته ماحول سخت وي، تاسو به ضرور دا تما کوي چې ټویټر بس تاسو ډاټا خوندي ساتي او تاسو پیغامونه او نور معلومات به هم محفوظ ساتي او تاسو به د هر ډول زور زیاتی او خطرونه بچ ساتي.
threats or incitement to violence. په داسې حال چې ټویټر د اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، د دغه کمپنۍ نوی بدلونونو صارفین د خطر سره مخ کړی دي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
تر نورډونکو وروستی راپور په سواد کې د واورې د ورېدو په اړه زموږ خبريال فیض ظفر رسولی.
په سواد کې د یخنۍ د سیلګرۍ سیزن شروع شوی دی او مرن جبا ګبین جبا او کرام کې د واورې ورېدو وروسته یو شمېر سیلانیانو سواد ته راتګ شروع شوی دی. د سات سمندر نه 5200 فوټه چتوالی د سواد واورې سیمه کې د واورې ورېدو وروسته د هیواد د بیلابیل سیمو نه د سیلانیانو راتګ شروع شوی دی.
زه د اسلام آباد نه راغلی یم. پاول زل ملم جبی ته راغلی یم. د مزې خبره دا ده چې دلته نن واوره وریږي او زه ترې ډیر خوند اخلم. زه ټول خلکو ته وایم چې هغه دلته راشي او د واورې او د دې قدرتي حسن نه خوندونه واخلي.
ملم جبی کې څه سیلانیان په چیر لفټ یا زنګوګانو کې چکر لګی او پدنګو غرونو باندې د واورو کې دونه خوندونه اخلي او سخلک د واورو نه ګوري جوړي یو بل پرې ولي.
زه د لاهور نه راغلم. ملم جبه ډېر خسته ځای دی. زه ډېر خوشاله یم چې دلته راغلم. دلته ډېر خسته نظارې دي. اول ځل مې واورو ولیده او زه به بیا هم واورې کتوله دلته راځم.
راغلی سیلانیان په ور کې ځان له عکسونه جوړی او چې ډېر ریخ ورله وشي نو ګرم ګرم خوراکونه کوي.
منګه بینجبا فیسټیول هم پلان دی چې کوم هلته وینټر سنو فیسټیول به کوو. ورسره ورسره د ملم جبی کې موږ یو سایکلنګ ایونت هم پلان کړی دی. تک شانتی کالام کې موږ دوه میجر فیسټیول پروپوز کړی دي. الته یو فور کراس فور جیپ ریلی هم کوو او الته یو وینټر سنو فیسټیول زوړ کال په پشان بی بیا کو
راغلی سیلانین وای چې سوات او ملنجبا ډیر ښایسته سیمې دي او دوی دلته د واورې ورېدونه ډیر خوندونه واغستو. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیوا، ملنجبا، سوات.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه خبرېدله. د دې خبرونې کوربه زموږ مجاهد جواد او پروډوسر موږ سره زموږ ګران همکار محمد سلیمان. تاسو تر بلې خبرونې پورې په لوی الله سپارو. روغ جوړو، خوشاله اوسئ.